السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو پخپرونه کې درته زمليها امیر ساده هر کلی وایم پخپرونه کې به واورې د پاکستان په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې په یو ډرون بریک کې د وانا طالبانو کمانډر مولا نذیر د وژنې خبرونه مخې ته راغلي دي و باورې نن په چارسده کې د پولیو ضد کمپین تر سخت امنیتي ګامونو لاندې شروع شوي د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د زراعت د پرمختګ او څارویو د ساتنې لپاره د خصوصي ګامونو په هکله به هم معلومات واورې خو اول ته د سات تازه خبرونو زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نورو
دا خبر نور سرټکی د امریکا د ډرون الوتکو په برید کې وجل سوې د جنوبی وزیرستان د طالبانو مشر مولا نذیر له جنازې وروسته خاورو ته سپارل سوې دي په پام کې د افغان ولسمشر حامد کرزی به د روانې دوشنبه په ورځ واشنگټن ته خپل مهم سفر پیل کړي په شام کې د حکومت ست فعالان وایي پرون د مشک ته نږدې د تیلو پریو پمپ په هوایي برید کې ګڼ شمېر کسان وجل سوې دي اوس هم د خبرونو تفصیل د امریکای ډرون الوتکو په برید کې وژل سوی د جنوبی وزیرستان د طالبانو مشر مولا نذیر له جنازې وروسته خاورو ته سپارل سوی دی د پاکستان امنیتي چارواکي وایي نوموړی بیګاده شپې هغه وخت وژل سو کله چې ډرون په انګوراډا کې پر یو کور میزایل وتغول له د سره 15 نور وسلوال ملګری هم وژل سوی دي د مشال ریډیو خبريال وایي مولا نذیر د واڼه په اعظم ورسه کې نن غرمه د جنازې وروسته خاورو ته وسپارل سو د نوموړی په مشرۍ کې ځای خلکو د پوسټ په ملاتړ په 2002 کې د ازبک جګړمار د یوې سختې جګړې وروسته ل خپل سیمې استلی وو نوموړی تر دې وړاندې له دوو ډرون بریدونو ژوندی راوتی وو د تیر کال د نومبر په نهویشتمه په واڼه کې په یو ځانمرکې برید کې مولا نذیر زخمي سوی وو نوموړی فوج پلوه وسلوال طالب مشر بلل کېدلی د د وژل کېدو په اړه لا تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي بلخوا د شمالي وزیرستان په مبارک شاهي کې هم نن سهار ډرون الوتکو په برید کې درې وسلوال وژلي دي د خیبر پښتونخوا په چارسده کې د پولیو ضد کمپاین پیل سوی دی تیره میاشت وسلوالو د پاکستان په بیلابیلو برخو کې پولیو ضد مهم چلوونکي وژلي وو چې له هغه وروسته حکومت او د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې WHO مهم ځنډولی وو د چارسده د صحت د ادارې مشر ډاکټر فضل اکبر مشال ریډو ته ویلي د پولیو مهم نن په 15 یونین کونسلو کې پیل سو
یکی از مهمترین سفرهای است کې رئیس جمهور
دا نن شروع شو د موږ د پدېرو یو کنسول کې د ټول چکم دی نو دا هڅه کوم لروزي د ماشومانو هدف څه کوم دی نو هغه ته دی موږ د فایل یو کنسول چې په هغه وخت کې نشته کوم نو دا نه دا به دا چې په دې کې یو څه کې جوړې دی یو څه وایي
وبښه تر دې لمخه تاسو د افغان د افغانستان د بهرنی چارو د وزیر زلمی رسول ژغ په غلطي سره واوریدي د چارسيدي پولیسو یو چارواکي مشال ریډو ته ویلي دوی د سیمې د امنیت تجاج خستلو وروسته د پولیو ډلو ته د تلو اجازه ورکوي پاکستانی چارواکي وایي چې په پنجاب صوبه کې وسوال او فوجان تشتولې دي پوځي چارواکي پرونول د غسرتيري د پنجاب د جوند شارګوټي زخ کی ل یو بس څخه تشتول سوي دي د دوی پونات تشتول سوي سرتيري په راول پنده کې د خپل مرکزی دفتر څخه د خیبر پښتونخوا صوبې ته چې پکې دند درلوده په بس کې روانو تیرونی د قبایلی سیمو درويشت امن د قبایلی سیمو درويشت امنیتي سرتيري په یو بل ورته پیشه کې تشتول سوي چورسته بیا د طالبان لخوا ځخه یويشت کسان ووژل سو د پاکستان حکومت د ملالی یوسفزی پلار زیاودین یوسفزی ته ډیپلوماټ په توګه نوکری ورکړی دا ملالی یوسفزی د جنکو د تعلیم د ملاتړ لوجه د وسلوالو طالبان لخوا په سر د وشتو نه پس سخته ټپی سوی و پاکستانی چارواکو په خلای کړی دی چې زیاودین یوسفزی ته د برتانی په برمنګم ښار کې د تعلیم د اتاشی په توګه دند ورکړل سوی دا د ریپورتونو لمخې د شاغلی یوسفزی د دندې موده به لښتلښه درې کال وي د تیر کال په اکتوبر کې په پاکستان کې د طالبان لخوا د وشتل کې دورسه ملال یوسفزی دا وخت د برمنګم شار په یو روغتون کې تر درمنې لاندې ده او روغتیايي حالت شبل کېږي په پام کې د افغان ولسمشر حامد کرزی به د رارواني دوشنبه په ورځ واشنگټن ته خپل مهم سفر پیل کړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول پرون د ملي شورا په غونډه کې د دې سفر په اړه وویل چې شاغلی کرزی به د امریکا ولسمشر باراک اوباما او نورو چارواکو سره په کتنو کې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د فوجي اډو او پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه بحث وکړي
یکی از مهمترین سفرهایی است که رئیس جمهور افغانستان به ایالات متحده امریکا
دا یو لډیرو مهمو سفرونو څخه دی چې افغان ولسمشر متحدو ایالاتو ته کوي ولی ځکه هغه بحثونه چې دا ځل کېږي د افغانستان او متحدو ایالاتو د اړیکو راتلونکي روښانه کوي.
د شاغلی رسول پوینا په دې کتنه کې به د نړیوالو ځواکونو لوټلو وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر، د پاتې کېدو د مودې او ځای، د افغانستان له سرحدونو د وسوالو طالبانو د تګ راتګ د مخنیوي پر لارو چارو او همداراز د افغانستان حکومت ته د امریکا د پوځي زندانونو د سپارلو پر موضوعاتو هم خبري وسی. د امریکا د دفاع وزارت او اسوسییټډ پریس خبري اژانس په افغانستان کې د وجلسو امریکایي فوجانو نوې شمیره خبره کړې ده. د دې شمیرو لمخې له 2001 کال راهیسې چې امریکا په دې هیواد کې پوځي ماموریت پیل کړی، تر اوسه 2340 امریکایي فوجان په افغانستان کې وژل شوي. دا هغه شمیره ده چې د چهارشنبې تر ورځې پورې د امریکا د فوج لخوا ثبت شوې ده. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي ویلي چې له دې شمیرې څخه د باندې 1400 سرتیري د مخالفینو په حملو کې وژل شوي دي. د پینټاګون لخوا د راټولو سو شمیرو لمخې له 13000 زیات امریکایي فوجان د افغانستان په جګړو کې ټپیان شوي هم دي. په شام کې د حکومت ضد فعالان وایي پروند مشک ته نږدې د تیلو پر یو پمپ په یو هوایي حمله کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې مليحه شارګوټي ته نږدې له دې حمله وروسته ګڼ کسان د سوزېدو په حال کې ولیدل. د فعالانو په وینا د دې هوایي حمله په نتیجه کې ستره چاودنه وسوه چې تر اویا پوری کسان پکې وژل شوي دي. دا خونړۍ پېښه څو ساعته وروسته له هغه سوي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې په خپل نوي رپورت کې وویل. د شام په کړکیج کې له شپېتو زرو زیات کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر وړاندې کول. په خبرونه کې به واورئ د جنوبی وزیرستان په انګورا د سیمه کې په امریکایي ډرون برید کې د وانه طالبانو کمانډر مولوی نذیر وژل شو دی. دا چې دغه د وژنې سره به د ترهګریزې جګړه کې سم مخې ته راشي د دفاعي چارو یو کارپوهای
اوس چې هغه د ډرون وژلی شو د دې به ټولو کې مخکې خو به د هغې ګروپ والا خلک پاکستان باندې به حملې نه کولی. هغوی به اوس مخکې احمدزی وزیر علاقه کې کوشش کوي چې د فوجیانو چوکیانو باندې حمله وکړي.
د خیبر پختونخوا په چرسده ضلع کې د پولیو ضد مهم تر سخت سیکیورټی لاندې شروع شو. د سیمې د صحت ته محکمې چارواکي وایي د خیبر پختونخوا حکومت تکر کروندې د پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړي دي. د صوبې د کر کروندې وزیر ارباب ایوب جان په دې حق لوایي
او یو ټیوبل باندې سیل کانال از مکه چې دا هغه د وبخوار د لاندې راځي نو پیزه ته کم از کم 50,000 کانال مکه چې دا موږ خپل چوبه کې نوې آباد کړو.
په خبرونه کې هفتوار پروګرام ترکیه اسلام او دیموکراسي او روښانه مستقبل هم لرو. د مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د چارواکو او آزادو سرچینو په وینا امریکایي ډرون په شمالي او سویلي وزیرستان کې بیلابیل بریدونه کړي دي چې یو شمیر وسلوالو ته مجبور لا اړولې ده. آزادې سرچینې او استخباراتي چارواکي د جنوبي وزیرستان برید کې مولا نذیر په ګډون د لوړ پوړو وسلوالو د وژنې تصدیق کوي او وایي د نذیر جنازه اعظم ورسک یو شوه. نور هل د سیمې نه د مشال ریډیو همکار په ریپورت کې اورو.
ځای چارواکي یو پسیمه کې مشال ریډیو زرای وای 13 شپه خوښه یو بجا امریکایي بی پایلوټ الوتکو د سویلي وزیرستان تحصیل بیرمل انګور اډا سیمه کې د وسلوالو یو کور پنه خاکړ چې ور باندې دوه میزایل و داغل. د استخباراتي ادارو چارواکو او ځای خلکو په وینا په دغه برید کې د وانا طالبانو مشر مولا نذیر په ګډون اتولا علاودین احسان رفا خان او حنیف کوچه و وژل شو. دغلطه زنازرای د دینه پرته د وژل شو طالبانو شمیره لسخی. مولا نذیر جنازه غرمه 12 بجې وانا اعظم مرسک کې وشوه چې ګڼ شمیر ځای خلکو پکې ګډون درلود او وانا بازار په مکمله توګه بند شوی و. د یادونه دا چې 2012 کال نومبر میاشتې په 9 نیټه مولا نذیر باندې ځانمرګې برید شوی و چې پکې نوموړی ژوبل شوی و او د ګروپ شپږ کسان یې مړه او 13 نور ژوبل شوي ول. دا د هم یادوي چې 2011 کال اکتوبر میاشتې په 28مه نیټه سویلي وزیرستان برمل کې امریکایي بې پایلوټه الوتکو د وسلوالو طالبانو په یو ډبل کې بنګاړي باندې میزایل داغلي ول، چې پکې د ملا نذیر ورور حضرت عمر په ګډون د نذیر ګروپ مشر قماندان خان محمد هم وژل شوی و. د ځایي خلکو په وینا ملا نذیر د غلطه 100 کاله وړاندې بهراني وسلوالو د وانې سیمې څخه ایستلو باندې لاس پورې کړی و. بلخوا چارواکي وایي نن سهار 9 بجې وروسته امریکایي بې پایلوټه الوتکو د شمالي وزیرستان تحصیل میرانشاه مبارک شاهي سیمه کې د مشکوکه وسلوالو یو ګاډی په نښه کړ چې ورباندې لور میزایل و داغل. دا دوی په وینا د غلطه درې مشکوکه وسلوال طالبان ووژل شول، خو په دغه برید کې د سل وړ پوړي وسلوال د وژنې په اړه سرچینو څه نه دي ویلي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په جنوبی وزیرستان کې د واړه طالبانو مشر ملا نذیر د وژنې په حکله د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر اسد منیر سره په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار ریاض موسی خیل مرکه کړې ده او په سای کې ترې د ملا نذیر د فعالیتونو په اړه پوښتلی دي.
دې داسې دی چې جی د 2002 کې دا چې بارني کارګر ټول رالو نو دی د احمدزو وزیر علاقې ته رالو او دی کې دی تقریبا 4-5 کاله او دی ځینو دا جنگ شروع شو او د به یو داسې کردار ادا کو چې هغه خلک د خپل علاقې نه وویستو او هغه لاړو به مسعود علاقې ته یا شمالي وزیرستان ته. نو د دغه چې دی دی خو جنگ به کولو امریکای خلاف بتلو افغانستان ته بتلو خو پاکستان خلاف داسې حملې نه وی کړي. نو هغه به دغه دی دغه یو امپورټنس او یو کردار داسې و چې پاکستان ته پکې ایک فائدہ وا. نو هغه فائدہ که ختم شي نو به با پاکستان یو مشکلات کې راځي.
ټیک ده. د هغه د مرګ وروسته تاسو څنګه غواړئ چې آیا اثر به پریوزي کم چې وارنټیر روان دی؟
ګوره ټول دلته لانجه شروع شوی و احمدزی وزیر علاقو نه چې کوم کې مولوی نذیر او اوس چې هغه د ډرون کې وبجلې شو د دې به ټولو کې مخکې خو به د هغې خلک د هغه ګروپ والا خلک چې پاکستان باندې به حملې نه کولې هغه به اوس مخکې احمدزی وزیر علاقه کې کوشش کوي چې د فوجیانو چوکیانو هغې سپایانو او د هغې زونو باندې حمله وکړي. یوسیز بل دا دی چې هلته به یو انتشار پیدا شي تر څو پورې چې دی یو بل اګریمنټ داسې ونکړي چې هغه کوم سړی د هغه ځای نیسی نو هغه سره به معاهده پکاري کاغه او نشوه نو به پاکستان ته او پاکستان فوج ته ډېر زیات مشکلات پیښې شي.
نو آیا سر مطلب پاکستان فوج یا پاکستانی حکومت هغه سره اوس داسې جواز نشته چې ګنې هغه به دغه خلکو ته چې کم د ملا نذیر د ګروپ خلکو چې هغه ته دوی چې ګنې دا خو زمونږ په کاروای کې نه دی یا دا خو د ډرون د لارې مړ شوی دی؟
هغه ټیک شو خو هغه پوی کنه خو هغه کې دی چې تاسو مغه سره یې کنه تاسو یو بل سره مرګرتیا کوي دې جنگ کې. نو که هغه موږ مړ کړیو هغه باندې موږ بس نه رسی نو بس تاسو نږدو یې نو ټولو کې مخکې به تاسو باندې حمله کوو.
ښه، بیا چې کوم سر د ټي ټي پی د حکیم الله محسود او د دې ترمنځ د ملا نذیر ډلې ترمنځ کوم اختلاف چلیدو، نو آیا تاسو څنګه غواړئ چې د ملا نذیر د مرګ وروسته به چیرې دغه کوم خبر چې تاسو وکړه چې حکومت پاکستان د امریکای مرګره دی، نو آیا دا غي هغه چې کوم اختلاف نو هغه بس تر څه حد پورې پاږي کې بیا کمی ممکن دي چې راشي؟
هغه کې کمی رالو نو دا پاکستان لپاره ډېر خطرناک یو سیزي چې ګل بہادر او ملا نذیر والا ګروپ وي چې موږ هم ټي ټي پی سره ملاو شوي او موږ هدف چې دی هغه پاکستان دی. نو پاکستان چې دی کنه دی لپاره فوج لپاره به دا یو ډېره ګرانه خبره وي.
د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر اسد منیر سره تاسو د مشال ریډیو د مرکه واوریدله. په دې نسیو کې وسلوالو طالبانو په ټول پاکستان کې خپل فعالیتونه ډیر زیات کړي دي. دا چې د دې تر شا د طالبانو سنیت کې دي شي زموږ همکار مجید بابر په دې اړه رپورټ لري.
وسلوالو طالبانو په عامه توګه په ټول پاکستان کې او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې خپل فعالیتونه تند کړي دي. که یو خوا په پاکستان کې د موجوده حکومت د آئینی میعاد ختمېدو نه پس د ټول ټاکنو خبرې کیږي، نو بل خوا د وسلوالو طالبانو سره هم د مذاکراتو اوازې تر غوږو کیږي. کارپوه او شنونکي خادم حسین وایي چې داسې ښکاري د وسلوالو طالبانو لخوا په دې نږدو کې د فعالیتونو د زیاتېدو وجه دا ده چې په راتلونکو ټول ټاکنو کې سیکولر ګوندونه د ټول ټاکنو د کمپاین نه لري او خپلو هم نظر ګوندونو ته ګټه ورسوي.
د پاکستان ریاستوم په شا بوتلو د پاره دا ضروری ده چې دلته کوم سیاسي نظام دی هغه سیاسي نظام د خطر کې واچول شي. د روان ټول ټاکنو په بنیاد هغه سیاسي ګوندونه کوم چې د مفکوري سره اختلاف لري هغه پارلمان ته زیات نه زیات تعداد کې لاړ نشي، هغه خپل کمپین او مهمو نه چلولی شي، او د دې په ضد د مفکوري په بنیاد چې کوم د عملیاتو کولو خبره ده هغه په مخ کې لاړ نشي.
دا چې وسلوالو طالبانو خپل فعالیتونه تند او زیات کړي دي، نو د دغه هیواد امنیتي او استخباراتي ادارې د دوی مخه نیولو کې ولې ناکام شوي دي؟ په پېښور کې د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي چې څنګه وسلوال خپل جنگي تکتیکونه بدلوي، پاکستاني امنیتي ادارو له هم پکار دي چې خپلو تګلارو کې بدلون راولي.
ما دې ته ویلو چې دې کې ستاسو په دې اپروچ کې په دې طریقه کې یو پیراډایم شفټ چې ورته یو پورا لکه تاسو د زړې زمانې پولیس یې آ پولیس پای چې ولاړی او ټوپک یې د ښکاري په پوزیشن باندې اوږه باندې پولیسي دا نه ته دا امید نه لري چې هغه به د نن سبا چې کوم تخریب کار یې د هغه مقابله وکړي شي.
په پېښور کې خبریال او څېړونکي رحیم الله یوسفزی بیا وایي چې دا ډېره د حیرانتیا خبره ده چې په دې کی کومې لوی پیښې شوې دي. د هغې پړخو تحریکي طالبان پاکستان پر غاړه اخیستې ده، خو د وړو وړو پیښو نه خو څوک پړه پر غاړه اخلي او نه یې وجې معلومه دي.
ما ته نه ښکاري چې دا د مرکز نه څه هدایت راځي او دوی دا حملې کوي. دا د هرې ډلې خپل یو منصوبه ده، هغې مطابق دوی حملې ښیي. بل چې کوم زما دغه دی ما به خیر نه داسې فعلا ما ته پلان نه ښکاري چې دوی غواړي چې دغه انتخابات یا ونیشي یا دې کې پیڅه روانیو کې دای خلاصو پورې معلومات نشته چې انتخابات څه کله کیږي څنګه به کیږي. البته دوی له موږ اورو چې دوی غواړي چې دوی مخالفین چې دوی په دغه انتخاباتو کې ونه ګټي.
کارپوه خادم حسین وایي چې تر کومه د وسلوالو طالبانو د رصد لارې نوی بندې کړې شوي او د پاکستان د استخباراتي او امنیتي ادارو په منځ کې ربط نوی پیاوړی شوی، تر هغې دغه یاغي مفکورې ته ماتې نشي ورکول کېدی.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا بیلابیلو برخو کې په پولیو ټیمونو د بریدونو او د څلورو کسانو د وژنې وروسته د پښتونخوا په چارڅده ضلع کې د پولیو کمپین نن په ټینګ امنیتي ګامونو کې شروع شوی دی چې پکې به خواوشاله سوزرو ماشومانو ته د پولیو ست ساسکي ورکړل کیږي. په دې هکله د پیښونه د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان نه تفصیل اورو.
تیر میاش د خیبر پښتونخوا بیلابیل برخو کې په پولیو ټیمونو د بریدونو وروسته نن په چارسدې ضلع کې په اولنی ځل د پولیو کمپاین په سخت امنیتي ګامونو کې شروع شوې دی. د چارسدې ضلع د صحت محکمې مشر ډاکټر فضل اکبر مشال لیړو ته وویل چې دا ضلع په هغه 500 یونین کونسلو کې کم ته چې های ریسک ویل کیږي یا چرته چې د پولیو مرض خطر زیات ده هلته دا کمپاین نن نه شروع شو. په دې کې به دوه تیر ټیمونه خوشاله لسره ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکوي. دیجو تکړه چیټینګ امنیتی ګامونو کې دا کمپاین شروع شوې دی. پولیس نفر دوی سره ده او د پولیس لخوا هم دوی ته پوره پوره ملاتړ ترلاسه دی. دغه پولیو ټیمونو امنیټینګ ساتل لپاره د پولیسو یو چارواکي اشرف خان مشال لیړو ته ویل چې دوی هر یو ټیم ته پولیس ورکړی دي. پولیس چارواکي دا هم ویل چې متعلقه سیمې ته د پولیو ټیم د تلو نه وړاندې پولیس اهلکاران دغه علاقه کلیر کړي نو بیا هلته کې د پولیو ساسکي ورکول کیږي. یادونه وړ ده چې تیره میاشت د نامعلومو وسلوالو لخوا د صوبې په بیلابیلو برخو کې د پولیو ساسکي ورکوونکو ټیمونو باندې بریدونه شوو چې پکې د دوو زنانو په شمول څلور کسان وژل شوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا حکومت کر کروندې د پرمختګ او سارو د ساتنې لپاره خصوصي ګامونه پورته کړي دي. حکومت وایي د کر کروندې بجټ څلور نیم کال وړاندې د نش برابر و، خو اوس په دې کې اضافه شوې ده او د حکومت په مرسته زمیندارانو 50,000 کناله شاړه ځمکه د کروندې قابله کړې ده او د سارو د ساتنې لپاره هم حکومت د غیا پیسې ورکوي. نور تفصیل د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په رپورټ کې دي.
د خیبر پختونخوا حکومت په تیرو څلور نیمو کالو کې د کر کروندې د پرمختګ لپاره د اغېستل شوي ګامونو په اړه تفصیلات خپره کړي دي او په دې لړ کې د خپرې شوې خبر پاڼې تر مخه د پختونخوا حکومت دا مهال د کلنی پرمختیایي منصوبې 15% برخه د کر کروندې په پرمختګ مصرف کوي. په دې لړ کې د کر کروندې صوبایي وزیر ارباب ایوب جان مشال ریډیو ته وویل
دا نوې سدي چې د واټر اینڈ ایگریکلچر لپاره دا اوس اوبا کذایه نشی دویم داده چه دا دنیا آبادی زیادی کی لگیا ده دی که او دا غیره چه دا دنیا چسان آبادی کی لگیا ده حقی سر زمون پیداوار هم دانا زیادی 2008 که چکل زو وزیر جوڑ شما نو دیر مایوس کن ایڈی پیو 0.80 یو پرسن نو 0.80 اوس مختلف پراجیکٹونو پر ذریعہ او دی خپل آغیسان زمون پروگرامونه چې دی اوس 16-17% تور دی.
ارباب ایوب جان زیاته کړه چې د پخوانی جرنیل زیولق په دور کې زمیندارانو ته د حکومت لخوا بوج برداشت کول یا سبسیډي بند کړی شوی و او موجوده حکومت په ټیوبیلونو لګولو او شاړو ځمکو هوارولو او نورو برخو کې د زمیندارانو سره مرسته کوي او د حکومت په ملاتړ زمیندارانو 1510 نوي ټیوبیلونه په خپلو ځمکو لګولي دي او د خیبر پختونخوا زمیندارانو تر دې دمه 50,000 کناله شاړه ځمکه د کر کروندې قابله کړې ده.
فارمرز د ډیولپ کنټریز کې زمیندارانو ته هغه سبسیډي ملایي دا سبسیډي د یو لاکھ واکه بند شو اوس زمون صوبه چې دا هغه ټیوبویل لپاره 50% ورکوي، لینڈ لیولنګ لپاره 80% ورکوي، موږ 510 او یو ټیوبویل باندې سل کناله ځمکه چې دا هغه د اوبو خور د لاندې راځي نو پیزه ته کم از کم 50,000 کنال مکه چې دا موږ خپل صوبه کې نوې آباد کړ.
د خیبر پختونخوا حکومت د کر کروندې سره تړلې د سارو د ساتنې یا لایوسټاک د پرمختګ لپاره د اغېستل شوي ګامونو په اړه هم معلومات خپره کړي دي. په دې لړ کې د سارو د ساتنې یا لایوسټاک صوبایي وزیر هدایت الله خان مشال ریډیو ته وویل
200 ډیسپنسریانه په صوبه کې منظور کړي. زموږ وزیر اعلی محترم امیر عادل خان او تیسه پای کې زموږ سړی رمرستو زموږ ادم را حصہ کې دلم نه ځکه چې هغه باندې 800 ملیون روپۍ خرچ راتل. حکومت دا کار کوي چې کتاب سره وي د 20 نواله د 100 سارو پورې موږ تاسو له 1500 روپۍ پر من درکو. مثال کې تاسو 100 د غری سروي تا ته 1.5 لک روپۍ میاش ملایوي ته به سروي ساتي د هغه بده موږ دوایانه به موږ درکو فری د هغه به موږ حفاظت هم کو خو د غیر لپاره به تا ته موږ 1500 روپۍ پر انمل چې کوم د میاشتې تعالی خرچ درکو. کوم واړه سروي دي نو د هغه لپاره 500 روپۍ پر من او چې کوم د شودو د غری لپاره ساتي د هغه لپاره 1500 روپۍ مسره دوایانه ضرورت موږ ډاکټر فری د هغه لپاره بیا موږ خوري جوړو فری جوړو تاسو له وو انتظام ورته فری کو.
د کر کروندې او سارو د ساتنې لپاره د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا د خبره شوی معلوماتو تر مخه حکومت د صوبې په هر ضلع کې د کر کروندې د پرمختګ لپاره فارم سرویس سنټرې جوړې کړې دي چې زمینداران کولی شي د دغه مرکزونو سره د کروندې په لړ کې تماس ونیسي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
پاپام کې د چې ولسمشر حامد کرزی په را روانه اونۍ کې واشنگتن ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول پرون وویل چې افغان ولسمشر به له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي اډو د پاتې کېدونکو پوځیانو د شمیر، موقعیت او نورو موضوعاتو په اړه خبرې اترې وکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې دی.
ټاکل شوې ده چې ولسمشر حامد کرزی متحدو ایالاتو ته خپل مهم سفر د دوشنبه په ورځ پیل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول پرون د ملي شورا په غونډه کې د دې سفر په اړه وویل چې ښاغلی کرزی به د امریکا له ولسمشر باراک اوباما او نورو چارواکو سره په کتنو کې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو او پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه بحث وکړي. د ښاغلي رسول په وینا په کتنه کې به د کابل او واشنگتن ترمنځ د شوې موافقې له مخې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر، د پاتې کېدو د مودې او ځای په اړه خبرې وشي. د بهرنیو چارو وزیر چې د ملي شورا په عمومي غونډه کې وینا کوله دا سفر مهم وباله.
یکی از مهمترین سفرهایی است که رئیس جمهور افغانستان به ایالات متحده امریکا
دا یو لډیرو مهم سفرونو څخه دی چې افغان ولسمشر یې متحدو ایالاتو ته کوي. ولی ځکه هغه بحثونه چې دا ځل کېږي د افغانستان او متحدو ایالاتو د اړیکو راتلونکي روښانه کوي. د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې په دې کتنه کې به د افغانستان له سرحدونو د وسلوالو طالبانو د تګ راتک د مخنیوي پر لارو چارو او همداراز افغان حکومت ته د امریکا د پوځي زندانونو د سپارلو پر اړوندو موضوعاتو هم خبرې وشي. ښاغلی رسول وویل چې افغان ولسمشر به هڅه وکړي څو افغان امنیتي ځواکونو ته د عصري او مدرنو وسلو او تجهیزاتو د برابرولو په برخه کې د امریکا د حکومت مرسته راجلب کړي. د افغان هوایي ځواک پیاوړي کول، د افغان ځواکونو مستقلانه عملیات او له ګاونډیو هیوادونو سره د هیواد د سرحدونو د امنیت ساتل د ولسمشر کرزي د سفر په اجنډا کې شامل نور موضوعات دي. د افغانستان او متحدو ایالاتو ترمنځ د امنیتی تړون د مسودې په اړه خبرې له تیرو نږدې دو میاشتو راهیسې روانې دي. امنیتی تړون د افغانستان او امریکا ترمنځ د هغه ستراتیژیک تړون یوه برخه ده چې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو تیر کال په کابل کې لاسلیک کړ.
زموږ د همکار احمد تکل دا رپورټ تاسو واوریدلو. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د افغان تاجرانو سره تر ملاقات وروسته حکم ورکړی چې کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو ایثار کړي 3000 کنټینرونه پرېږدي. د افغانستان د ننګرهار چیمبر اف کامرس مشر او یو افغان سوداګر حاجی عتیق الله مومن وای دوی د پاکستانی وزیر اعظم سره د ملاقات پر مهال خپل نور مشکلات هم شریک کړل. د نوموړي سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړې ده او په سر کې ترې د دغه کتنې تفصیل غوښتي.
من پرون وزیر اعظم سره ملاقات کړی ده او خپل ایف ڈی آر چیئرمین ته احکام ورکړی دي چې لسو کې کوم کانټینر ولاړ دي په کراچۍ پورټ باندې افغان ترانزیت ټریډ هغه ډېر زر تر زره خوشي شي. نو من خو ته ډېر خوشحالي نیوز ان شاءالله دا کار به وسی او لږ پوکې به انشاءالله افغان څه کانټینر چې بندې دي په کراچۍ کې هغه به خوشي شي انشاءالله.
او د تاسو چې کوم ملاقات وکړ وزیر اعظم صاحب سره دی کې تاسو نورې څه خبرې وکړې؟ کمې خبرې وخت په وخت افغان تجاران داسې ګیلې او شکایتونه کوي دغه د کنټینر بندېدو په وجه باندې. تاسو څه مشکلات لرئ دغلته؟
دا خو ټیکنیکل اپټا اګریمنت سره دا هر قسم مشکلات دي چې هغه لا وضاحت پاکستان په خپل ویو باندې یو رقم ورکړی شوی او موږ په بل طریقه باندې اکاونټ شوی وایو. نو هغه هم تقریبا سولف شوی دي، حل شوی دي. هغه ټول هغه ان شاء الله تعالی را روان وخت به افغان ترانزیت ټریډ باندې به مشکل کمیږي ډېرېږي باندې ان شاء الله. د افغانستان د ضرورت هر سامان پکې راتلی شي، صرف یو دوه اټم پکې اوس بندي شي، یو سپیر پارټ او یو سګرټ دي دا پکې بندي، نور هر څه پکې راتلی شي. دا خو په افتا په قانون کې خدا هم بند نه دي، لیکن دوی اوس پورې بند کړي دي نو سره لګیا شو چې دا هم په کار دخلا شي.
تاسو په عمومي لحاظ باندې کراته وایي دا څنګه ګوري د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تجارت ته یا دغه لارې تجارت ته د دوړو ملکونو څومره په ګټه ده؟
دا خو ډېر زیات د دوړو ملکونو په ګټه باندې ده. افغانستان خو نږدې لاره همدا د کراچۍ لاره ده، نږدې لاره استعمالي او ټول نږدې لاره د افغانستان لپاره. بل پاکستان هم په دې کې ډېر مفادات دي. باونډډ کېدل نه نیول شوي د رجنج او د مزدوران او د دې په لاره باندې داسونه ماشینې چې مصروفه ده د خپل فائدې سره وشکړي. پاکستان هم په دې کې ډېر مفادات دي. اوس موږ دلته راغلی شو لمنګ لري هغه خلک راغلي دي چې کوم څه دا کړی دي، جنډي باونډډ دي او نور خلک دي، انشورنس کمپنیانی ولا دي. هغه مثلا ډیر هغه وایي چې په کار ده لاره په کار سموتسي او بزنس په آرامه طریقه باندې لاړ شي. نو خپل پاکستانی هم په دې باندې خوشاله دي په کار ده دي کې داسې خندونه دي، دا خندونه په کار باندې لري شي.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعه او خالی په ورځ واوري.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د ماسپخین درې نیمه بجې کیدونکو دی لن خبرونه د عبدالحی کا کرنور.
د امریکا ډرون الوتکو په برید کې وژل شوی د جنوبي وزیرستان د طالبانو مشر ملا نظیر له جنازې وروسته خاورو ته سپارل شوی دی. د خیبر پښتونخوا په چارچته کې د پولیو پر ضد مهم یو ځل بیا پیل شوی دی. پاکستاني چارواکي وایي په پنجاب صوبه کې وسوالو او پوځان تښتولي دي. د پاکستان حکومت د ملال یوسفزي پلار ضیاءالدین یوسفزي ته د ډیپلوماټ په توګه نوکری ورکړې ده. په پام کې د افغان ولسمشر حامد کرزی به د رواني دوشنبه په ورځ واشنگتن ته خپل مهم سفر پیل کړي. د امریکا د دفاع وزارت او اسوسییټډ پریس خبري اژانس په افغانستان کې د وژل شوو امریکایي فوجانو نوې شمیرې خبرې کړې دي. په شام کې د حکومت ضد فعالان وایي پرون د مشک ته د نږدې د تیلو پر یو پمپ هوایي حمله کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکر وړاندې کول. اوسنی ترکیه هیواد چې پر کومه ځمکه پروت دی له تاریخي پلوه د اناتولیې یا وړوکې آسیا سیمه ګڼل کیږي چې زرګونه کلونه زوړ تاریخ لري او د بیلابیلو مذاهبو یو شمیر پاچاهانو واکمني پیر کړې ده. ترکیه اسلام او ډیموکراسي نننی اونیس پروګرام کې په واوره چې ترکیه ته اسلام څه وخت راغلی او په دغه هیواد کې د مذهب او سیاست ترمنځ څه تړاو دی. دا پروګرام ستاسو لپاره احمد شازمی جوړ کړی دی چې د ترکیه بیلابیلو ښارونو ته سفر کړی دی او د یو شمیر کسانو سره لیدلی دی.
ترکیا اسلام او ڈیموکراسی
ګران اوریدونکو د ځنګړو اونیزو پروګرامونو نوې لړۍ ترکیه اسلام او ډیموکراسي کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د پروګرامونو په دې لړۍ کې به واوري چې ترکیه ته اسلام څه وخت راغلی، په دې هیواد کې د مذهب رول څه دی او دلته دین زده کړي په څه توګه شدل کیږي، ډیموکراسي په څه حال کې ده، د اسلامي نړۍ او په ځانګړې توګه له افغانستان او پاکستان سره ترکیه له مذهبي او سیاسي پلوه په څه ډول توپیر لري. دا او د دې سربیره به د نورو پرشتنو جواب هم ولټو او له ترکیه سره به پر اړوند نورو چارو بحث وکړو. دا اونیز پروګرامونو د دې لړۍ جوړولو لپاره مې د ترکیه بیلابیلو شهرونو ته سفر کړی او د ترکیه د دینی عالمانو، پروفیسورانو او د کونکو سربیره مې هلته لمیشتو افغان او پاکستانی د کونکو سره هم خبرې کړې دي. پروان پروګرام کې به واوري چې ترکیه ته اسلام څه وخت راغلی او په دې هیواد کې مذهب څه رول لري. ترکیه د آسیا او اروپا په نیمه وچ کې پروت هیواد دی چې باندې څلور اویا میلیونه نفوس لري. د ترکیه ټوله ساحه څه باندې 1,03,000 مربع کیلومتر ده چې 2,200 کیلومتر پوله له اوبو سره او 2,648 کیلومتر پوله له وچ سره لري. ترکیه له اتو هیوادونو ایران، عراق، سوریه، ارمینیا، آذربایجان، بلغاریا، جورجیا او یونان سره ګډه پوله لري. ترکیه یو اتیا ایالتونه یا صوبې لري چې اته اویا په آسیا او درې په اروپا کې دي، خو استنبول چې د ترکیه تر ټولو لوی ایالت دی، نیمه برخه په آسیا او پات نیمه برخه په اروپا پسې تړاو لري چې د مرمره نومي سمندرګي لاري له یو بل څخه بیلیږي. په سیاسي توګه ترکیه یو جمهوري هیواد دی چې پارلماني ډیموکراسي لري، خو په دې هیواد کې سېنات یا د مشرانو جرګه نسته، بلکې یوازې قومي اسمبلی یا ولسی جرګه شتون لري چې د غړو شمیر یې 1500 دی او ټول د انتخاباتو له لارې ټاکل کیږي. اوسنی ترکیه هیواد چې پر کومه ځمکه پروت دی له تاریخي پلوه د اناتولیې یا وړوکې آسیا سیمه ګڼل کیږي چې زرګونه کاله زوړ تاریخ لري او د بیلابیلو مذاهبو یو شمیر پاچاهانو واکمني پر کړې ده. اناتولیا چې د ترکیه زوړ نوم ګڼل کیږي، اوس هم ځینې وخت د ترکیه د آسیایي برخې لپاره کارول کیږي، بلخوا د ترکیه اروپایي برخې ته تراکیه ویل کیږي. دا چې اناتولیه یا پخوانی ترکیه ته اسلام څه وخت راغلی. د ترکیه په قونیه شار کې د نجم الدین اربکان پوهنتون د الهیاتو یا دینی علومو په پوهنځي کې د کلام د څانګې رئیس پروفیسر ډاکټر سلیمان توپرک وای ترکیه ته اسلام په همغه لومړی پیړۍ کې راغلی لکه چې پیل وسو.
Türkiye'nin İslamlaşması hadisesi ta Hulefai Raşidin dönemine kadar.
ترکیه ته اسلام د خلفای راشدین په دور کې راغلی دی. که هر څومره د استنبول یا د پخوانی بزان صفته ځنډیدلی هم وي، خو اسلام د اناتولیه یا د ترکیه د آسیایی برخې له لارې تراکیه یا د ترکیه تر اروپایي برخې او حتی بالکان هیوادونو ته په همهغه لومړیو وختونو کې رسیدلی دی. یعنې وروسته تر هغې چې اسلام راغلی، په همهغه لومړۍ پیړۍ کې ترکانو د اسلام دین همهغه شان په ځان تطبیق او پلی کړی لکه څرنګه چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته ورخودلې او خبر کړی وو، او دې لړۍ په همدې شان دوام وکړ.
کټلشپ اوتروب حالا دوام اتینه سویلیبلرز.
ډېرې تاریخ پوهان سلجوقیان د لومړنیو ترکانو په توګه یادوي چې مسلمانان وو. سلجوقیانو په لسمه میلادي پیړۍ کې د اناتولیه پر خوامخه وکړه، او د یولسمه میلادي پیړۍ په دوهمه نیمایي کې د اناتولیه ختیځ برخې ونیولې. سلجوقیان هغه وخت پر مخ ولاړل کله چې الپ ارسلان په یو زر یو اویای میلادي کال کې د هغه وخت د روم سلطنت باچا بازنطین ته ماتې ورکړه، چې په نتیجه کې یې د اناتولیه سلجوق سلطنت رامنځته شو. د ترکیه په استنبول شهر کې د استنبول پوهنتون د دینی علومو ښوونکی پروفیسر ډاکټر عبدالرحمن اوزدریمیر وای اناتولیه ته په لومړي سر کې اسلام د صوفي بزرګانو له لارې راغلی، چې بیا وروسته د سلجوقیانو لخوا نور هم پر مخ ولاړی.
اناتولیه اسلام özellikle 1071 Malazgirt zaferi
Alparslan اناتولیه ته په لومړي سر کې اسلام د صوفي بزرګانو له لارې راغلی دی. روسته تر دې په ځانګړي توګه د سلجوقیانو د دریم باچا الپ ارسلان لخوا د یو زر او یو اویایم کال د ملازګیر په جګړه کې تر کامیابی وروسته اسلام په دې خاوره کې خپل ټینګې کړې، او بیا یې پر شا تګ ونه کړو.
سلجوقي سلطنت په اناتولیا کې د 200 کلونو په شاوخوا کې پاتشاهي وکړه، خو په 1243 کال کې مغولو پر دوی برید وکړي، چې په پایله کې یې سلجوقي اردو ته ماتې ورکړه او سلطنت یې په یو شمېر برخو کې وبېشل سو. تر هغه وروسته په اناتولیا کې عثمانیان راپورته شول او سلطنت یې جوړ کړی. دا چې عثماني سلطنت څه وخت او څنګه رامنځته سو، په استنبول پوهنتون کې د دینی علومو د څانګې ښوونکی پروفیسر ډاکټر عبدالرحمن اوزدریمیر وای د عثمان په نامه یو خان په 1299 کال کې د عثماني سلطنت بنسټ کېښود.
د
مغولو د حملو په پایله کې چې کله د اناتولیه سلجوقي دولت تقسیم شو، نو په لسګونو خانانو او نوابانو کې وویشل شو. په دغو کې د عثمان نومي نواب خانی تر ټولو وړه وه، چې بیا وروسته همدغه عثمان بیگ ارطغرل اوغلو غازی په 1299 کال کې د عثمانیه سلطنت بنسټ کېښودو. د دې سلطنت مانوي یا روحاني بنسټ ایښودونکي بیا د عثمان بیگ سخر شیخ ادبالی او د اناتولی صوفي بزرگان وو.
عثمانیانو د وخت په تیریدو سره په نور سیمو کې فتوحات وکړل او سلطنت یې وغځوي. د عثماني سلطنت یو مشر محمد په 1453 کال کې د روم د بازنطین سلطنت پلازمینه قسطنطنیه، چې وروسته یې نوم استنبول سو، هم ونیول، چې وروسته نوموړي د سلطان محمد فاتح استنبول په نامه شهرت وموند. عثماني سلطنت د وخت په تیریدو سره نور سیمې هم خپل واک لاندې راوستي، چې له اناتولیا یا اوسنی ترکیه او شاوخوا سیمو څخه نیولې تر بالکان یا د اوسنی سهیل ختیځ اروپا هیوادونه البانیا، بوسنیا، بلغراد، مقدونیا، سلووانیا او کروشیا، بیا د شمالي افریقا او بلاد الشام تر مصر، الجزائر، لبنان، سوریا، اردن، فلسطین او قبرص په ګډون یو شمېر سیمې د خپل واک په دایره کې راوستي.
عثماني سلطنت په اناتولیا او شاوخوا سیمو کې په پیړیو پیړیو پاچاهي وکړل، خو له 19 میلادي پیړۍ څخه عثماني سلطنت مخ په کمېدو شو. په ځانګړې توګه کله چې عثمانیان په لومړۍ نړیواله جګړه کې د مرکزي قوتونو جرمني، آسټریا او بلغاریا په خوا کې ودرېدل، نو کله چې په جګړه کې ائتلافي قوتونو لکه برېټانیا، فرانس، روس او ایټالیې مرکزي قوتونو ته ماتې ورکړه، نو عثماني سلطنت هم وبېشي. په همدې ورځ شپو کې د ترکیې د یو پوځي کمانډان مصطفی کمال پاشا په مشرۍ کې د ترکیې ملي غورځنګ پیل شو چې د 1922 میلادي کال د سپتمبر پر 13 نیټه یې قابض قوتونه ویسل او د نوي ترکیې دولت یې جوړ کړی. د همدې کال د نومبر پر لومړۍ نیټه نوی پارلمان په رسمي توګه د سلطنت د خاتمې اعلان وکړي او دا ډول د عثمانیانو 1423 کلنه واکمنۍ پای ته ورسېدل. دا ډول د 1923 کال د اکتوبر پر 9 نیټه په نوی پلازمینه انقره کې د ترکیې د خپلواک جمهوریت اعلان وسو او مصطفی کمال پاشا لومړی ولسمشر سو چې بیا وروسته د اتاتورک یعنی د ترکانو د پلار په حیث شهرت وموندی. په ترکیه کې تر 1923 کال وروسته نوی حکومت د مذهب پر ځای ملت پالنې ته وده ورکړه او د اسلام په خواني ظاهري شکل ته تغییر ورکړي او پر مختللې دینداری رامنځته کړه. په دې دور کې کایوي خواته په جامو کې بدلون راغلی، نو بل خوا د ترکی رسم الخط ل عربي واړول سو او سوچا ترکی ژبه رامنځته شو. په نوی جمهوریت دور کې ځینو کسانو د مصطفی کمال پاشا د رامنځته کړل سو اصلاحات سره مخالفت هم وشودي، خو نوموړي د ترک ملت پالنې تر سیوري لاندې د یو موټي او خپلواکي ترکیه په مخه خپل مبارزې ته دوام ورکړي. د ترکیه په قونیا شار کې د نجم الدین اربکان په هنتون د دینی علومو په څانګه کې د ټولنپوهنې شوونکی پروفیسر ډاکټر محمد اکګول وای په ترکیه کې هیڅ وخت هم دین لمنځه نه دی تللی، خو شکل او څرنګوالی تر بحث لاندې راغلی دی.
ترکلرن سلجوقلو عثمانلار داخل olmak üzere اسلامه خدمت etmiş.
عثمانیانو او سلجوقیانو یعنی ترکانو اسلام ته ډیر خدمتونه کړې دي او لوی لوی مدنیتونه یې جوړ کړې دي. په ترکیه کې دین په هیڅ وخت کې هم لمنځه نه دی تللی او هر وخت موجود و، خو د سیاست او نظریې له پلوه شکل او څرنګوالی تر پښتنو او بحث لاندې راغلی، خو دین د ترکانو د پایښت او بقا سبب او دلیل دی. زموږ په ټولنه کې همدغه دین دی چې وګړي پر پښو درولي او خلک راتلونکي ته د امید په سترګه ګوري. په پخوا وختونو کې دغه ټول د تصوف له لارې خلکو ته وړاندې کېدل.
په ترکیه کې په 1950 کال کې انتخابات وسول چې په پایله کې ډیموکرات ګوند واکمن سو او عدنان مندرس د وزیر اعظم په حیث وټاکل سو. د ډیموکراسي په دې دور کې په ترکیه کې په رسمي ډول مذهبي زده کړې پیل شوې، خو مذهب له سیاست او حکومت لیرې ساتل شوی او هیڅوک حق نه لري چې د مذهب په نامه سیاسي یا ټولنیز ډله جوړ کړي. که څه هم د ترکیه 99% وګړي مسلمانان دي، خو په اساسي قانون کې دا یو سیکولر یا غیر مذهبي هیواد دی. دلته د دینی چارو د بشپړتیا لپاره د دیانت په نامه د وزارت په سطحه لوی ریاست فعالیت کوي چې د حکومت لخوا بودیجه ورکول کیږي، خو دا یو غیر سیاسي اداره ده. د ترکیه په پلازمینه انقره کې د مذهبي چارو د ریاست یا دیانت د بهرنیو اړیکو مشر پروفیسر ډاکټر محمد پچاجوای په دې هیواد کې مذهب له دولت څخه بیل دی او هر یو خپل کار پر مخ بیایي.
Turkey is a secular country and the religion and state are separated from each other.
ترکیه یو سیکولر یا غیر مذهبي هیواد دی او دلته مذهب له ریاست یا دولت څخه بیل دی. انده چې د مذهبي چارو ریاست یو دولتي اداره ده، خو مشروعیت له ترکی دودونو یا رواجونو څخه اخلي. کچېرې موږ عثماني دور ته وګورو، نو هلته د شیخ الاسلام یو دفتر او دیانت هم په یو ډول د هغه تسلسل دی. زموږ او د دولت ترمنځ اړیکه بس دومره ده چې موږ ته پیسې راکول کیږي او موږ خلکو ته دیني خدمات وړاندې کوو. او څرنګه چې ما وویل چې دیانت یو دولتي اداره ده، خو له ټولنې، اسلامي سرچینو او ترکی دودونو څخه مشروعیت ترلاسه کوي. په ترکیه کې دیانت یا مذهبي ادارې یا مذهب له سیاست سره هیڅ سروکار نه لري. دیانت یا د مذهبي چارو ریاست اجازه نه لري چې په سیاست کې ورګډ شي.
په ترکیه کې ټول جماعتونه یا مساجد او دینی مدرسې د حکومت لخوا جوړیږي او د ملا امامانو او ښوونکو ګمارل او دوی ته معاش ورکول هم د حکومت کار وي. دا چې دیانت د مذهب په ډګر کې څه ډول خدمات ترسره کوي، پروفیسر ډاکټر محمد پچاجه زیاتوي.
The mission of Diyanet is to give religious service to Muslim Turkish people.
د دیانت هدف د ترکیه مسلمانانو ته مذهبي خدمات وړاندې کول دي. د بیلګې په ډول موږ د جماعتونو یا مساجدو لپاره امامان ګمارو یا ترې وحده د دیني زده کړو په برخه کې کار کوو، خو په ترکیه کې ټولې زده کړې د تعلیم یا پوهنې د وزارت په کنټرول کې وي، خو لږ مذهبي زده کړې د دیانت لخوا ترتیبېږي، لکه په جماعتونو کې د قرآن مجید درسونه او داسې نور. د دې سربېره موږ د حج او عمرې په برخه کې خدمات وړاندې کوو او له ترکیې څخه هر کال 100,000 کسان د حج لپاره مکې ته لیږو. نو زموږ کار دا ډول خدمات وړاندې کول دي. ترکان د سلګونو کلونو راهیسې مسلمانان پاتې سوي او په یو یا بل ډول یې خپل دین پرمخ بیولې دي. په دې هیواد کې ډیموکراسي زړه سابقه لري او هر کس ته د مذهب ازادي ورکل سوې ده. ترکان په دې نظر دي چې د دولت او مذهب بیلوالي یو بل ته موقع په لاس ورکړي چې په خپلو ساحو کې د هیواد د پرمختګ لپاره کار وکړي. د ترکیه اسلام او ډیموکراسي لومړی پروګرام پر همدې ځای پاتې رسیږي. په راتلونکي پروګرام کې به په ترکیه کې د لژکیو او د ښځو د حقونو په اړه معلومات ترلاسه کړي. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي پر ستر څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله اوسئ.
اوس وخت شوه دی د هفتوار پروگرام روخانه مستقبل. د دې پروگرام جوړونکي دی د مشال ریډیو همکار منور شاه. راځي چې ورته په ګډه وښو.
د اسکول د تعلیم سره یو تن نور سکار او روزګار نشي کولای ځکه چې دغه یې تعلیم متاثر کوي. خو دا تل لسو کلونو په عمر کې چې یو هلک یا جنۍ په عامه توګه اف ای یا اف ایس سی یعنی دولسم جماعت پاس کړی وي او په دغه عمر کې بیا دوی نه یوازې دا چې په ښه او بد پوهیږي، بلکې خپل تعلیمي سلسله چې زیاتره یو خاص مضمون یا شعبې ته محدوده شي هم ښه په اسانۍ جاري ساتلی شي. په دې عمر کې ځوان کول د تعلیم تر څنګه کار او روزګار هم کولی شي. د نن ورځې په روښانه مستقبل کې د هغه با همت ځوانانو خبرې دراوړو چې نه یوازې اعلی تعلیم کوي، بلکې د ځان او د کورنۍ د خرچو لپاره سناسه کار او روزګار هم کوي. په کراچۍ یونیورسيټي کې عباس خان نومي یو تن چې د خیبر پښتونخوا سوابي ضلع سره تعلق لري، د خپل تعلیم او کراچۍ ته تګ په حق له مشال ریډیو ته وایي.
کراچی یو سینه ایم ایس سی کوم پټرولیم ټیکنالوژي ایم ایس سی کوم فائنل ایئر می سٹارټ دی او بس دلته کې یو نو سې سمې دی پاتې کیږي. کراچی کې ما داخله دی وځي نکړی چې اصل کې پېښور کې څنګه فیسیلټیز کم دي. زم خبر دا چې پېښور د ورشه ته د رهائش مسلې او لګړې زیاتی مسائل یو بل لري رهائش ته ډېر ایکسپنسیو دی ګنه او بل لا چې زمون فیملی دوه شاته سپورټ نشته فائنانشل ګنه. دلته کراچی کې خو د دې پړایې له ارزان هم دا زم خبر دا چې دلته کوم فیسیلټیز له خپل جاب کوم ګنه ټیوشن ټیچینګ کوم ګنه نو هغه کې خپل چیرې کنه د سمستر فیس ما وغیرہ او دا
دا چې د خپل تعلیم سره یې د کار سلسله څنګه جاری ساتلې. په دې پوښتنه عباس خان وایي چې اول یې عامه مزدوري کوله او ډیر تکلیف کې وو، خو اوس نورو طالب علمانو ته سبق خایي یعنی ټیوشن ورته کوي نو ښه گزاره یې کیږي.
دا چې چل لږه چې دې کنه زه تقریبا چې دې کنه سهار نه 4 بجو پورې یونیورسيټي کې ما او دې زمون چې دې کنه یونیورسيټي خپل فیس چې نو سمستر فیس ته 8750 روپے دي. کراچي یونیورسيټي پټرولیم فیس ته کنه او نو پای کې زدا کوم چې ټیوشن یې ما 2 3 ټیوشن یې ما 4 بجې دلته نه شم ته 4 بجې تقریبا 8 9 بجو پورې دلته چې مختلف کورونو کې ټیوشن سیم کنه ما شو مونږه فرست یا سیکنډ ایئر والا او ای لیول والا سټوډنټ هم دي. نو هغه ته زدا کوم ټیوشن خې ما نه بس خپل کور تراشم یو غنټه د خپل سټډي وکم او بس دې کې نو سګي مې لا ویګن لایبرری کې سټډي وکم او بلدا چې زموږه خرچې چې کوم لاګین علاوه چې خپل کمرې کرای ته کوم ځای پاتې کیږم او دا خرچه مرچه ته زموږه روټي خانه پینی خرچه ده. نو بس الحمدلله ډیرو گزارو شي چې هغه دې کې راوځي. نو بلدا چې مینه سکول زګه ته مخکې اورډر پرابلم خو اوس لګه ټیچینګ لاین کې لګه ایکسپیرینس موشن هغه وجه باندې اوس چې کنده پرابلم لګه حل شول.
نو موله د خپل ژوند او تجربه پرانا کې وای یو انسان هله کامیاب وي چې د هر ډول حالات مقابله ته ځان تیار ساتي او د مستقبل لپاره خلوړ مقام په پام کې نیسي.
زما خپل ځانې ما انټر چې دی که نه زما پلس کال عمر وو په ما باندې مور پلار کړی وو د هغې نه پس سیټ ګریجویشن هم ما د کراچۍ نه وکړ او ایم ایس سی هم د کراچۍ نه کوم او انشاءالله چې دی که نه ایم ایس او پی ایچ ڈی به چې دی که نه هغې دپاره بهر سه اسکالرشپ دپاره اپلای کوم نو هغه به هم زما په خپلو خرچه وي که نه ځکه چې مور پلار چې دی که نه دوره هغې نور هم ماشومان یو بل دا چې اتلسو کالو پورې یو واده کې ځوان شي که نه نه غله بیا دای چې خپل کور ایکسپینسز کتل په کار وي او د دې باوجود چې مور پلار باندې بوج جوړ شي نو د هغې نه ښه ده چې انسان په خپلو خپو ودرېږي او خپلو خپو درېدلو باندې دا نغه ده چې دې سره انسان چې دی نو مخکې سورا سختی تیری کن دورا بچی دیگا نا تانا چی دینو سولیڈ مطلب صحیح انسان جوڑی لیکن سختی دی نی تیری کری تا دا زندگی کلا چی دیگا نا تندی لوگی نی تیری کری دا غینا باوجود چی دی انسان نا صحیح پرفیکٹ انسان نشی جوڑی دی
عباس خان په دې باور دی چې د تعلیم ترڅنګ کوم طالب علمان کار روزګار کوي هغوی د نورو طالب علمانو په نسبت د تعلیم سره ډیره خواري کوي
په دې حواله باندې زه دا وایم که نه چې مونږ ځکه سیریس یو چې ما ته پته ده پیسې څنګه ګټلې کېږي څنګه خرچ کېږي نو ما سره فکر دی چې یار مونږ دا سټډي وکړم زر تر زر کمپیوټ کوم او بیا زه جاب شروع کوم او هغې چې دی نه هغې ته د پیسو هېڅ قدر نه وي ځکه چې هغې خپله محنت نه کړې هغې ته قدر نه وي نو په دې وجه باندې لکه اوسه پورې چې دی الحمدلله دا دی چې زه خپل ٹیچنگ ہوں کو ہمارے سر خپل سٹڈی ہوں گی ارس ہوں گی آئے باوجود الحمد للہ جمع چلے پر ڈپارٹمنٹ کے فرسٹ پوزیشن روان دے اور انور علی خان تک دے مور پلازا کے سوچی نا کیا پیپر پیپر را گیری شوی دے کیا چیزیں نو دغی خپل یو کس تعلیم کئی جنا سر تعلیم کا دری خپل پیسہ چیزیں گٹی نو اگر سر کا دری
نو مولے د خپل کل حلقانو او جنکو لپاره دا پیغام لري
بالکل لمبے دادی کی ارس کوئی کنا خپل تلائے بند کمپرومائز چری مکوئی کس کی کم مقصد دے ساتھ مور بلا تاسن سواری ار مور بلا دا واری چیز من زری او پوسٹ مان دی لشی او چیل کز من زری چیل کنا یا لور دا یو ہاف پوسٹ اور سی او یو خلی چیل کنا دا غت ملاو شی ہندی دا زما دا پیغام نی چی ارس دین ار چیز ریلیٹڈ دے محنت سر زوم جی سورا محنت کی کوئی او چ سورا چیل کنا زان دی اخوا دی خوا جنگ جگڑو دی سیزن نہ سورا او ساتی کنا سورا پ امان تھی مدور بخئی او بس مین مقصد دا دے کی پڑھائی چیل کنا سورا پخ طریقو کرے او انسان جوړې دو کوشش وکړي چې انسان چې دغه په دنیا کې په معاشره کې د خلک په خنه ضرورت خلک وي
عباس خان په پېټرولیم ټیکنالوژي کې شپاړسم کوي او د خپل تعلیم د خرچ لپاره نورو طالب علمانو ته سبق خای په پېښور کې حنا دورانی چې ایم بی اے ډیگری یې کړې ده د تعلیم ترڅنګ یې د یوې کاروباري ادارې سره د انټرنیټ په ذریعه د کور نه نوکری کړې وایي که څه هم د پښتنو په معاشره کې د جینکو لپاره د کار روزګار موقع نسبتا کمی وي خو که جینکۍ غواړي نو د خپل تعلیم او روایاتو ترڅنګ څه ناڅه کار کولی شي
ما به دغه کار کوله چې ما کله خپل ایس ای وکړله او ما پسې بی بی اے کوله هغه دوران کې ما جاب شروع کړ خو هغه زما جاب پتا شو چې یو خو دلته چې څنګه چې موږ په خبر وختلفا چې موږ به تاسو پتې چې اکثر کال صرف داسې دي چې نه کو په هر وطن کې نه کو جاب کول تخر ګڼل کېږي ما ته دا اجازه نو چې کور نه بهر وځم او زه سر کار وکړم نو هغه کې د ما دغه طرف کړو چې ما خپل د ما دا یو انیشیټیو راوستو چې ما داسې کار ولټولو چې کوم ما کور کې کنه
دا چې د تعلیم سره د کار کولو لوجه تعلیم متاثر کیږي او کسنګ په دې پښتنه حنا دورانی وای
دا خو جی تا سب ما کا کس پورے دا چکم دا کار کئی او دا غی خپل بیا دی سس پورے دا چپل دی تاگیم سر سانا جانتار دی او خپل دی جاب سر سانا جانتار تا تا سر کار کول واردی چی تا سو دوانو سی زنا پا یو چانت او کئی پا یو مخ ماندی او کئی او دوانو لخ پورا تا وجو ور کئی تا پتا تا چی تا سو ماند بلنا بوچ خو زیاد رازی تا خو تا چی سو دارا غا خبر نا چی تا سو یو سی زنا پورا تا وجو ور کئی بسی دی بس ام رسی پا دارا غا ماندی روانی ماغا هم نگی تو آنو پا تعلیم ماندی اثر رات لو خما دا کوشش کولو مساری چی سکا کار کوم لیکن زبا سری وسری خپل تعلیم نه هم مکمل ټایم ورک کسان کین نه ملت کم شه وو چې نور کسانو نور مرګ دی چې دوی سره بزات کوي ما سره بدون نو خو وخت خپل ډیر کوشش کولو چې خپل تعلیم نه خټه ما ما ورکړه دی زما چې کوم اند رزلټ رالو اخر مت په لګی دا چې خپل تعلیم نه خټه ټایم ورکړه زما جی پی چې هغه زما د نور مرګ سره برابر به بلکې اینه نه لکه زیاته بم اینه به کم نه
هنا بی بی وای د تعلیم ترڅنګ د کار کولو لوجه به ټول خرچې په اسانه پوره کولې او که څه هم د واده کېدو وروسته نوکری نه کوي خو وای د عملی تجربه لبرکته ورته د کور په معاملو کې ډیره اسانتیا ده
مطلب یو تاسو کار وکړي، یو تاسو یوزي کې تاسو یو جواب وکړي، داسې خلکو سره تاسو ډیلینګ وشو چې کوم پریکټیکل لایف کې چې څنګه خپل مطلب تعلیمي ژوند ختم کړی دی، تاسو پریکټیکل لایف والا خلکو سره ټایم تیر کړو، نو دا غي څه تاسو باندې هغه پوزېټیو اثرات خو پروزي په باندې معنی کنه، نو هغه دا دی چې خامخا ماته ډېره پته لګي چې زه خپل مطلب مقابلو کوم خپل د نورو خپل خاندان کې یا خپل ګیر چاپېره زه خلکو سره وګورم، نو که زه بهر ته ځم نو ماته به دونه تیاره بچا سره خبره څنګه کوم، که زه چېرته دوکاندار سره خبره کوم زه بهی سره ډیلینګ څنګه کوم، که زه چېرته ما سره مېلمه نظم رالو چې کوم بهر نه راغلی دی یا چې په داسې مطلب زموږ د خاندان د بهر نه کست، نو ماته دا پته چې زه په هغوی سره څنګه کښېنم، ماته د خپل کور دی کې کافي فرق سوزي په تاسو باندې چې یو کس بالکل د کالج نه دا پاسې را شي او د عملي ژوند ته را شي، او یا چې دې دا نه وي چې مطلب دغې لږ معمولي ایکسپوژر شری وي، نو هلته لږ اندازه وي چې یاره موږ به خپل لایف چې زموږ عملي ژوند چې دا به موږ څنګه ښه طریقې سره هانډل کړو.
نوی کلتا او په خاص توګه جنکو ته حنا بیبي څه پیغام ورکوي؟
خپل ځان باندې دا ماته ډېر زیات بد لګي چې یو ماشوم چې دی چې خپل تعلیم کوي لګیا دی او هغه سره دونه بیا کیپبلټی شته دی، دونه کې قابلیت شته دی چې هغه لاړ شي هغه مخکې خپل څه طریقې سره څه کار کوي، وړوکې کار کوي، وړوکې جواب دلتي چې یعنی که نو څه نه وي که کور کې مدد نه شي کولی، نو دا خو خپل ضرورتونه په خپله پوره کولی شي، نو دا خو ځان چې دا به ډېره خبره چې دغه کلچر زموږ د په معاشره کې راشي.
هنا دورانی د پېښور یونیورسيټي نه د ام بي اي ډیګري کړې، د خپل تعلیم ترڅنګ یې د یوې کاروباري ادارې سره د انټرنیټ په ذریعہ د کور نه نوکری کوله، وایي د واده وروسته د خپل کورنۍ په خوخه د خپل کور انتظام چلوي چې د نورو خزو په نسبت پکې ډیره کامیابه او خوشاله ده. په کراچۍ کې خواوشا سلويخت لکه پښتانه میشت دي چې زیاتره یې بې تعلیم دي او سخت مزدوري او مهنت کوي، خو دغه پښتنو ته هم احساس شوی چې بې له تعلیمه د کامیابۍ ور کله هم نه خلاصيږي. د سواد د ضلع شانګلې ملکوت خان هم په دغو کې شامل دی چې د مزدورۍ ترڅنګ یې د تعلیم په ډګر خپل مزل شروع کړی دی. د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ملکوت خان وایي
2004 کې زه کراچۍ ته راغلم 9 کلاس کې مې ایڈمیشن اخیستو سائنس کې د داغې نه پرسته زما مهنت شروع دی او داغې سره سره لکه دې جاب پکیم کو او اوس بیا ما میټریک وکړو انټرنل ستو زو داوود کالج اف انجینئرینګ ان ټیکنالوژي کراچی پاګې کې ماته انجینئرینګ کې الکترونیکس انجینئرینګ ایڈمیشن مې لاو شو بس ماشاءالله فائنل ایئر کې سټڈی کوما سټډیم دې کې لرم الله شکر دی.
نوموړی وایي چې اول توجه یې تعلیم ته ورکړې او بیا چې کله هم ورته وخت ملاو شوه نو ضایع کړی یې نه دی او پکې یې خپل مهنت او مزدوري کړې.
میټریک نو رسېدلی لکه ګیټ مې لاو شو پای کې او شاپ کې لګېدلې او ملک کار مې کړې، بیا چې نو انټر کې څنګه سټډی ډېره زیاتې ساينس کې پای کې ماسټري کې دی جوما انټر نو رسېدلی بیا چې نو څنګه ځین یې چلاړ مونږ موسر پارت ټایم کې ویژن پڑھاو شروع کړو، باقي دنیا چې کوم کارونه دی هغه څنګه مانه شو کولې کې پای کې ټایم کنزیومینګ ډیر زیات کی او بل خبر نه چې زه زمارو چان څنګه سټڈی کې ډیر دې زمو چې ټیچینګ یا پڑھائی خپل پڑھائی په لید دې چې مجبورۍ د وجې نه لګ ټیچینګ بګي بیا کوم نو وسوم خوشی شروع دی اوس په الحال زما سره یو ټیوشن دی او قبل نه لاو شي نو هم کوم او سره خپل سټڈی روانه ده.
ملکوت خان وای پلار او ورونه یې د تعلیم د نشټوالي لوجې کوم قوي کار او روزګار نه لري او د مالی مشکلاتو باوجود غواړي چې د سبق وای، نو ځکه د هم کوشش کوي چې په هغوی بوج جوړ نشي.
زمون خلک چې ان ایجوکیټډ او خو کوالیفاید نه یې علاقه ده سره، نو هغه چې ګل یو کس ایجوکیټډ نه یې نو هغه د جوب څنګه ملاويږي تا ته پته ده بیا دا هغه به څه بیک گراوند زما ورو ډیر ماشاءالله سترګل وکړو ډیر زیات زه خو سوچ کوم چې په وړ کې دا او شان نو څوک نشته او چې نو هر کیسه قرباني ورکی زموږ لپاره نن یې د دې سټیج سره ورو سو دما ماشاءالله الله او او زموږ پلار هم په خپل سره ټایټ جوب نه وځي هغه لیکه پړ نو ټول مشران دي چې هغه سبق نه دی ویل.
نو مولې وای به له مهنت ک کامیابی وی هم هغه ډیر لګه او ارزی وی، او کوم خلک چې د ملک او قوم د تقدیر بدلولو سبب ګرځي هغه د ډیر مهنت ورسته دغه مقام ته رسیږي.
چې سړی د جوب سره سره ایجوکیشن حاصلې نو دا غي ریالیټي سړي ته پته لګي او سړي ته یو پریکټیکل نالج راځي. ټول خلک چې په دنیا کې کوم امیر دی یا پاورفل پرزیدنت دی پلانر دی پلانر هغه ټول چې نو پیدایشي پرزیدنت نو هغه کې یو نه یو کس داسې یو سټرګل کړل هغه چې نو به ټایم چینج کړل پورا نیشن یې چینج کړل.
ملکوت خان د الکترونکس انجینیرینګ د اخیری کال طالب علم دی او د خپل تعلیمي خرچ پوره کولو لپاره کار هم کوي.
او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمیره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 0020221212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 15.5 او 15.5 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شئ.